طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې ښوونیز او تعلیمي پروګرام درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ، هیله د روغ بیای او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر یئ. یو ځل بیا ستاسو لپاره د طب د برخې یو بل نوی درس وړاندې کیږي. د نن درسي پروګرام په جریان کې به د تنفسي سیستم اړوند د ناروغیو له ډلې د سینه بغل د ناروغۍ ډولونه او ترڅنګ د هغې پاتولوژي او نښې نښانې راسره وپیژنئ. درنو محصلینو، راځئ د درس پیل کوو. کتابونه مو راواخلئ. د خپلو کتابونو 15 صفحه پیدا کړئ. دا چې نن ورځ د کتاب په 26 صفحه کې درس لرو، وړاندې له هغې په 15 صفحه کې په پرونی درس باندې لنډ تکرار کوم، له هغې وروسته به نوي درس ته راځو. په تیر درس کې موږ سینه بغل یا نیمونیا را پیل کړه. سینه بغل تاسو به ډیر کله اورېدلی وي چې فلانی کس سینه بغل دی، ماشوم سینه بغل دی. ماشومان چې کله سینه بغل شي، د دوی په سینه کې آواز وي، دغسې آواز وي لکه یو څوک چې په واوره باندې روان وي. کله چې دوی سا اخلي او بیرته سا خارجیږي، دغسې آواز وي په سینه کې لکه په واوره باندې چې حرکت کوي، یا یو ډول خراپا غوندې وي. دا چې دا سینه بغل ولې رامنځته کیږي، په تیر پروګرام کې مور باندې خبرې وکړې. د سینه بغل تعریف مو کړی دی. ومو ویل چې سینه بغل یا نیمونیا د سږو د هوایي کڅوړو یا الیولای التهاب دی. د سږو کوچنۍ هوایي کڅوړې هماغه التهابي کیږي. په دې ناروغۍ کې الیولای د مایعاتو نه ډکیږي، چرک یا پس پکې جمع کیږي، التهابي حجرات پکې جمع کیږي. التهابي حجرات لکه نیوټروفیل، ماکروفاژونه، دغه حجرات. کله چې دا کنجشن یا دغه ګڼه ګوڼه پیدا کیږي د الیولای په داخل کې، نو اکسیجن او کاربن ډای اکساید به د هغوی تبادله به خرابه شي، چې د دې کار له امله تنفسي ستونزې پیدا کیږي، سلنډي پیدا کیږي. د اسبابو په اړه مو ویل، ګورئ چې باکټریایي اسباب هم لري، تر څنګ یې ویروسي اسباب لري او فنګسي اسباب هم لري، او ځینې وخت اسپایریشن یا د تیرېدنې له وجې وي. په باکټریا اسبابو کې څو ډوله باکټریاوې چې په افغانستان کې د دې باکټریاو له امله سینه بغل ډېر رامنځته کیږي، هماغه باکټریاوې مو په تیر پروګرام کې وښودلې، لکه سټریپټوکوکس نیمونیا، هیموفیلس انفلوئنزا، سټیپایلوکوکس ایورس. د ویروسونو له ډلې انفلوئنزا وایرس او ریسپایریټری سینسیشل وایرس یا RSV وایرس. فنګسونه هم ځینې وخت د سینه بغل سبب کیږي، خصوصا په هغه کسانو کې چې د هغوی معافیت ډیر کمزوری وي، لکه استروپلازما او یا اسپرجیلس فنګسونه. اسپایریشن نیمونیا د یو بل سبب دی. د دې ته ویل کیږي اسپایریشن، تیرېدنې ته ویل کیږي. د تیرېدنې وجې، یعنی تنفسي سیستم د تیرېدنه ترسره کیږي. تنفسي سیستم ته یا اوبه تیریږي، تنفسي سیستم ته یا غذایي مواد تیریږي، او دا غذایي مواد چې تیریږي حتما په دې کې بکټریاوې هم شته وي، او یا تر څنګ ویروسونه هم پکې شته وي. نو دا هم د سګو د نیمونیا سبب کیږي د سګو د التهاب سبب کیږي. ښه، اوس نو په نوي درس کې د سینه بغل ډولونه پیژنو، ټایپس آف نیمونیا. د سینه بغل ډولونه شپږویشتمه صفحه. لومړی لوبر نیمونیا ده، دوهم ډول یې برانکو نیمونیا ده، دریم ډول یې انټر سټیشیل نیمونیا ده، څلورم ډول یې اسپایریشن نیمونیا ده. څلور ډوله نیمونیا ډیره عامه ده. ګورئ دغه د نیمونیا ډولونه دا په ځینو کتابونو کې فرق کوي، کلاسیفیکیشن مختلف راځي، خو تاسو همدغه کلاسیفیکیشن چې ما درته راوړی دی یا دغه ډلبندي په همدې ډول زده کړئ. نیمونیا په څلورو مهمو ډولونو سره ویشل شوې ده، لوبر نیمونیا، برانکو نیمونیا، انټر سټیشیل نیمونیا، اسپایریشن نیمونیا یا اسپایریشنل هم ورته ویلی شو. ګورې موږ څه وایو د نیمونیا یا د سینه بغل ډولونه وایو، د نیمونیا یا د سینه بغل ډولونه پیژنو. ومو ویل چې څلور ډوله نیمونیا شته ده، ټایپس آف نیمونیا. لومړی لوبر نیمونیا ده، بیا برانکو، بیا انټر سټیشیل نیمونیا او څلورم اسپایریشن نیمونیا. د یو یو وایو. ګورئ لومړی لوبر نیمونیا لیکل شوې ده، لوبر د لوب له کلمې نه اخیستل شوې ده. لوب موږ د سږو یوې برخې ته وایو. ښایي سږی درې لوبونه لري، چپ سږی دوه لوبونه لري. لیکل شوی دی لوبر نیمونیا، د نوم نه هم معلومیږي، یعنی د یوه لوب نیمونیا، په یوه لوب کې ستونزه پېښه شوې وي. لاندې لیکل شوی یو بشپړ لوب اغېزمنېږي، یو مکمل لوب اغېزمنېږي. ګورې په دې نیمونیا کې یو بشپړ لوب، یو لوب خرابېږي، ټول سږی نه وي اغېزمن شوی. لیکل شوی ډېر وخت بکټریایي وي، یعنی ډیری وخت دغه لوبر نیمونیا د بکټریا په واسطه رامنځته کیږي. او بیا لیکل شوی درېمه لیکه کې سږي، ګورې یې توری دی، سږي سخت او کلک کیږي، یعنی کنسولایډیشن پکې رامنځته کیږي. سږي سخت او کلک کیږي کله چې لوبر نیمونیا وي. په لوبر نیمونیا کې هغه برخه چې په نیمونیا باندې اخته شوی وي هغه سختیږي او کلکیږي، هم سخته وي هم کلکه وي. ښه، هیله ده د دې په مفهوم باندې هم پوه شوي وای. ګورې بیا یې وایمه، سږي سخت وي او کلک وي، قوام یې سخت وي کلک وي، دې ته کنسولایډیشن ویل کیږي. د سږو نارمل قوام یا د سږو نارمل هغه جوړښت که چیرې د لاس یا د ګوتو په واسطه لمس کیږي هغه ډیر نرم دی. تاسو به ځینې وخت دغه حیوانات قرباني کیږي، بیا د دوی سږي هغه هم راخیستل کیږي تر څنګ ینه، او ډیری وخت دوی دغه په ګډه سره پخوي سږي او ینه. خو موږ په ټولنه کې داسې نه ورته وایو چې سږي پخو، هلته څه ورته وایي؟ هلته دغسې یو عجیبه نوم ورته اخلي، څه وایي؟ لړمون ورته وایي. لړمون او تر څنګ یې زموږ په لهجه کې خو لړمون ورته وایي، تاسې نه پوهیږم چې ستاسو په لهجه کې څه ورته وایي. لړمون او تر څنګ یې ینه دغه پخو موږ وایو. د لړمون چې کله پوخ شوی نه وي وایي ګورئ ډیر نرم وي، او دغسې وي ته به وایي که هوا چې ورکړل شوی وي. د حجرات یې هم دغسې هوایی وي، ځکه خو د سږو حجراتو ته نیوموسایډ حجرات وایي. نیوموسایډ دوه ډوله حجرات پکې دي، ټایپ ون ټایپ ټو. د هوا غوندې ډک وي، نور یعنی سپک غوندې وي، لکه یو سپنج، سپنجي جوړښت لري، شکل لري. اوس دغه نرموالی دا د تبرکلوز په بخنه د نیمونیا په ناروغۍ کې له منځه ځي. په تبرکلوز کې هم له منځه ځي چې وروسته یې وایو، خو په نیمونیا کې د کنسولایډیشن رامنځته کیږي. نو ځکه لیکل شوی دی چې ګورئ کنسولایډیشن رامنځته کیږي، سږی سخت شوی وي یا کلک شوی وي. د لوبر نیمونیا شو. څومره ساده تعریف دی، په یو لوب کې نیمونیا رامنځته شوی وي. په یو لوب کې نیمونیا رامنځته وي اکثره وخت د بکټریاو په واسطه رامنځته کیږي، او هغه برخه یا هغه کومه ساحه چې دغه بکټریا په کې وي د دې له امله التهاب وي هلته، او د التهاب په نتیجه کې هغه ساحه کلکیږي. اے انځور ګورئ، په اے انځور کې په چپ طرف کې یا په چپ سږي کې اپر لوب پورتنی لوب دا اغیزمن شوی دی. ګورئ ښي طرف ته دغه لاندې شکل چې رنګ تغییر خوړلی سور رنګ یې ورکړی، دا اصلا د دې لپاره رنګ تغییر کړی دی چې دلته په ښي طرف کې درې لوبونه دي، دا لوبونه جلا کوي تر څو رنګ یې تغییر شي او تاسو ته معلوم شي. په چپ طرف کې اصلا ستونزه شته ده، دغه نقطه نقطه دغه داغ داغ دغه ستونزه ده، دا نیمونیا ده. نو په چپ طرف کې دغه اپر لوب پورتنی لوب ګورئ نقطه نقطه دغه رنګ تغییر خوړلی، هدف ته د دلته کنسولایډیشن دی. او کله د ایکسرې لاندې بیا وکتل شي، په ایکسرې کې وکتل شي، ګورئ دا ډیره مهمه خبره ده، راتلونکي د رادیولوژۍ په اړه انشاءالله تاسو ته معلومات درکوم. کله چې په ایکسرې کتل کیږي، د دې کس ایکسرې واخیستل شي، په چپ سږي کې پورتنۍ برخه کې سږی اصلا په ایکسرې کې تور راځي، ځکه په منځ کې هوا پکې وي، خو ځای ځای دغه سې سپینوالی پکې وي. دغه سپینوالی ځکه پکې وي چې هلته کلک انساج دي، کلک نسجونه سپین رنګ غوره کوي، هغه د ایکس وړانګې ډېرې جذب کوي. نو دلته تاسو ګورئ په چپ طرف کې دغه سږی دغه ډول شکل یې غوره کړی دی. دې ته څه وایي؟ دې ته کنسولایډیشن وایي، دا رنګ یې چې تغییر خوري. دوهم برانکو نیمونیا. کومه نیمونیا؟ برانکو نیمونیا. لومړی خو لوبر نیمونیا شوه، اوس برانکو. برانکو د برانک برانکس نه اخیستل شوی دی، خو د دې نه هدف څه دی؟ ګورئ لیکل شوی دی، په ټوټو ټوټو ډول د سږو مختلفې برخې اغیزمنې دي، د ټوټې ټوټې په ډول. یعنی داسې نه وي چې په یوه ځای کې یا په یوه لوب کې وي، په مختلفو برخو کې، په مختلفو هوایی کانالونو کې وي. او بل لیکل شوی دی دوهمه لیکه کې، د برنشونو شاوخوا خپرېږي. برنشونه هغه هوایی کانالونه چې سږو ته داخلیږي هغې ته برنشونه وایي، هغې طرف ته هم خپرېږي، ځکه ورته برانکو نیمونیا وایي، برانکس نه اخیستل شوی. او بل لیکل شوی ډیر په ماشومانو او زړو خلکو کې لیدل کیږي، تر ډیره پورې چې دغه ناروغي یا دغه نیمونیا را پیدا شوې ده هغه په ماشومانو کې پیدا شوې ده او په زړو خلکو کې پیدا شوې ده. نو برانکو نیمونیا دا تاسو را سره وپیژنده، دا په یوه لوب کې نه وي. ګورئ کله چې نیمونیا په ټول سږي کې خپره شوې وي دې ته برانکو نیمونیا وایي. کوم ډول نیمونیا؟ برانکو نیمونیا، یعنی یو مکمل سږی خراب شوی. په ماشومانو کې او په لویانو کې ډېرې بیا انځور وګورئ، درې مختلف حالتونه درته ښودل شوي دي. د هر انځور کې یوازې یو لوب نه دی اخته شوی، دوهم لوب ته هم دغه ستونزه غځېدلې ده. تاسو ګورئ په مختلفو برخو کې بی انځور وګورئ، په دې بی انځور کې درې انځورونه دي، هر انځور کې دغه ستونزه یوازې په یوه لوب کې نه ده، دوهم لوب ته هم حتماً ستونزه غځېدلې ده. مثال په دې مینځ کې انځور چې کوم دی، که څه هم لاندنۍ برخه کې دغسې نیمایي پورې سږی تور شوی دی، خو دا تر دې ځای پورې نه، دغه نیمایي برخه کې لاندې خو پورتنی لوب هم راښکته شوی دی. لکه په ای انځور کې وګورئ، پورتنی لوب لاندې خواته راغلی دی. نو دوه لوبونه، کله چې دوه لوبونه شول نو ټول سږی شو، ځکه په چپ طرف کې ټول سږی یا چپ سږی په نیمونیا باندې اخته شوی دی. په دې نورو شکلونو کې هم وګورئ. نو لوبر نیمونیا، برانکو نیمونیا، لوبر نیمونیا په یوه لوب کې وي، برانکو نیمونیا په ټول یو طرف سږی کې وي، یعنی د یوه طرف سږی پرې اخته شوی وي، یا د سږو پورته برخه هم پرې اخته وي، لاندې برخه هم پرې اخته وي، یعنی څو ځایه دغه نیمونیا خپره شوې وي. دریم انټر سټیشیل نیمونیا. انټر سټیشیل نیمونیا لیکل شوی دی، د الیولای ترمنځ نسج چې هغې ته انټر سټیشیم وایي. ښه، د زده کړې ګورئ، د الیولای یوه الیولای ده، بل الیولای ده، بل الیولای، په منځ کې انساج دی. د انساجو ته انټرسټیشیم وای. دغه اغیزمن کیږي په دې نمونیا کې ډیر وخت وایروسی وي. وایروسونه انټرسټیشیل نمونیا ډیر رامنځته کوي. ګورئ لتاسو پوښتنه کیږي چې هغه نمونیا چې په هغې کې الیولای نوي خراب شوي د الیولای په منځ کې چې کوم انساج دي په دې انساجو کې التهاب وي دا به کوم ډول نمونیا وي؟ دا به انټرسټیشیل نمونیا وي. ښه، کله چې انټرسټیشیل نمونیا وي پاتالوژي یا میکانیزم یې داسې دی چې د الیولای په چاپیر کې چې کوم انساج دی هغې ته انټرسټیشیم چې موږ وویل دا انټرسټیشیم په دې کې مایعات جمع کیږي، پس پکې جمع کیږي، التهابي حجرات پکې جمع کیږي، دا پړسیږي، هلته پړسوب پیدا کیږي، بالاخره په الیولای باندې هم فشار ورځي، الیولای هم کچھ نه کیږي او بیا هم د غذونو تبادله خرابیږي. تاسو سی انځور وګورئ، په چپ طرف کې سږی دی، دوهم مینځ کې تاسو ته الیولای ښکاري. دا د الیولای په چاپیر کې چې کله التهاب رامنځته شي په آخري انځور کې وګورئ ښي طرف ته، په دې انځور کې ګورئ د دې اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبادله خرابه شوې ده او تاسو د الیولای مینځ وګورئ یو پایپ ترې جوړ شوی دی. ولې؟ په چاپیر کې یې انساج خراب شوي دي، پړسیدلي دي. د دې الیولای د انګور په شکل یې هغه تغییر خوړلی دی، د انګور شکل هغه تغییر خوړلی دی. کوم ډول شکل یو پایپ ته ورته شوی؟ ولې؟ الیولای باندې فشار راغلی دی. نو د الیولای دغه مین ساحه ډیره تنګیږي ځکه فشار ورباندې راځي او په چاپیر کې چې کوم رګونه دي هغه هم د الیولای سره ښه تماس نشي پیدا کولی. هلته په مینځ کې مایعات پکې اضافه کیږي، تر څنګ یې التهابي حجرات. نو هیله ده د انټرسټیشیل نیمونیا مفهوم به مو زده کړی وي. څلورم قدم کې اسپایریشن نیمونیا ده. د معدې محتویات یا خواړه سږو ته ځي، اکثره په بیهوښه یا عصبي ناروغانو کې رامنځته کیږي. کله چې د معدې محتویات هغه مواد چې باید معدې ته ولاړ شي سږو ته ولاړ شي، د دې پر ځای یعنی د معدې پر ځای سږو ته چې کوم خوراکي مواد ځي په سږو کې خصوصا په الیولای کې التهاب راپیدا کیږي. د سږو حجرات کوم مکروفاژونه چې دي الیولر مکروفاژ هغه دغه خواړه یا کوم نور مواد چې سږو ته راغلي دي د بهرنیو موادو په ډول پیژني. په واقعیت سره هغه بهرني مواد دي ځکه خواړه باید سږو ته ولاړ نه شي، هلته نو زخمونه پیدا کیږي، تر څنګ یې التهابي حجرات فعالیږي، التهاب رامنځته کیږي چې دې ډول نیمونیا ته اسپایریشنل نیمونیا وایي یا اسپایریشن نیمونیا. اسپایریشنل نیمونیا خصوصا په بیهوښه کسانو کې وي، هغه کسان چې بیهوښه شي، فرضاً د مرګي ناروغۍ له وجې بیهوښه شي، فرضاً سخت اکسیډنټ یې کړی، په دوی کې د معدې مواد راځي په مرۍ کې پورته راځي او بیرته د ټراکیالې لارې لاندې ځي سږو ته. یا عصبي ناروغان لکه مرګي ناروغان ما یاد کړل، نو هدف تا ده خصوصا په ماشومانو کې هم ډیر وي. تاسو ورسره لیکلی شئ چې په ماشومانو کې هم اسپایریشنل نیمونیا ډیره وي. یو ماشوم دی، کوچنی ماشوم دی، شیدې څښي، شیدې خولې ته راځي، بیرته په تنفسي لار باندې ځي، نو په دوی کې هم ډیر پیښیږي. ښه، څلور ډوله نیمونیا انشاءالله تاسو ورسره وپیژنده: لوبر نیمونیا، برنکو نیمونیا، انټرسټیشیل نیمونیا، اسپایریشنل یا اسپایریشن نیمونیا. اوس د نیمونیا پاتالوژي وایو، خو مخکې له هغې ډی انځور هم تشریح کوو. لیکل شوی دی پلمونری اسپایریشن یا اسپایریشنل نیمونیا نه هدف ته ګوره اوبه څښلې دي د کس، د دې پر ځای چې اوبه معدې ته لاړې شي سږو ته راغلې دي او په سږو کې ګوره هغه برخه چې اوبه ورته راغلې ویکټور راغلی دی، د برخه کې سوروالی پیدا شوی، التهاب رامنځته شوی دی. د نیمونیا پاتالوژي باندې خبرې کوو. ګورئ، پاتالوژي د ناروغۍ میکانیزم ته ویل کیږي. په کوم میکانیزم یوه ناروغي رامنځته کیږي؟ ښه، دا میکانیزمونه دا مو په شمیرو کې تشریح کړي. لومړی میکروب سږو ته داخليږي، میکروب به سږی ته داخل شي، هغه یا د هوا له لارې داخليږي یا د نورو علتونو له وجې. دوهم، د بدن دفاعي سیستم فعالیږي. کله چې میکروب سږو ته داخل شي دفاعي سیستم به فعال شي. دریم، الیولای د نیوټروفیلز مایع او چرګ څخه ډکیږي. الیولای د هغې داخل نیوټروفیلونه پکې پیدا کیږي، د رګونو څخه راوځي د الیولای داخل ته، او تر څنګ یې مایع پکې جمع کیږي او چرګ یعنی نم پکې جمع کیږي. څلورم قدم کې څه کیږي؟ هوا په سم ډول داخلېدای او خارج کیدای نشي، ځکه هلته د الیولای په داخل کې نیوټروفیل مایع او چرګ ځای پر ځای شوي دي، نو هوا به په سم ډول داخل هم نشي او خارج به هم نشي. پنځم لیکل شوی دی، د سږو هغه برخه کلکه یا کانسولایډیټډ کیږي. ګورئ، کانسولایډیټډ د کانسولایډیشن حاصل شوی دی، کانسولایډیټډ، ګورئ کانسولایډیټډ کلکوالی تل کیږي. د سږو هغه برخه کلکه یا کانسولایډیټډ کیږي په کومه برخه کې چې التهاب وي، په پایله کې اکسیجن کمیږي او ناروغ ته سلنډي پیدا کیږي. په دې التهابي ساحه کې کلکوالی ورو ورو رامنځته کیږي، فایبرس انساج، کلک انساج ځای پر ځای کیږي. بالاخره اکسیجن سږو ته په سم ډول نه داخلیږي یا د ګزونو تبادله خرابیږي او سلنډي پیدا کیږي. ښه، دا د نیمونیا پاتولوژي شوه چې څه ډول میکروب داخلیږي، بیا څه ډول دفاعي سیستم ګورې فعال شو، بیا الیولای په داخل کې نیوټروفیل مایع او چرګ جمع شول، هوا به په سم ډول داخله نه شي، کلکوالی به رامنځته شي او بالاخره سلنډي به پیدا شي. اووه ویشتمه صفحه کې نښې والی یم، ساینس اینڈ سیمپټمس، ایس ایس، ساینس او سیمپټمس لپاره راغلي دي. هغه کسان چې سینه بغل ناروغي ولري کومې نښې نښانې به ولري؟ لومړی تبه لري، اکثره لوړه تبه لري. دوهم ټوخای لري، خو بلغم لرونکی یا چرکی ټوخای، ټوخای به لري، بلغم به هم پکې بهر ته خارجیږي. دې ته چرکی ټوخای هم وایي، یعنی چرک څه نه څه ژیړ غوندې به وي، نم به نمجن غوندې، یا اوبه چې نم پکې وي، ژیړوالی پکې وي، زوې پکې وي. دریم، د سینې درد به وي، په سا اخیستلو کې زیاتیږي. سینې درد ځکه پیدا کیږي چې هلته اکسیجن په سم ډول نه اخیستل کیږي او د سینې په داخل کې التهاب وي. څلورم، سالنډي به وي، ډسپنیا، ځکه د ګزونو تبادله خرابیږي، یو کس اکسیجن ته ضرورت لري خو هلته ورته نه رسیږي. پنځم، ستړیا او کمزوري پیدا کیږي. ستړیا ځکه پیدا کیږي چې اکسیجن په سم ډول نه رسیږي حجراتو ته، حجرې خو اکسیجن مصرف کوي ترڅو کار ترسره کړي او ژوند ترسره کړي، کمزوري هم پیدا کیږي. شپږم، د سا اورېدو پر مهال کریکلز غږونه وي. څه ډول ګورئ؟ کریکلز، کریکلز غږونه وي. دا داسې غږونه دي لکه یو کس چې په واوره باندې روان وي. کریکلز څه ډول غږونه دي؟ داسې غږونه دي لکه یو کس چې په واوره باندې روان وي، خراب خراب خراب، یعنې داسې خرابای ځي. د واورې غږ تاسو به لیدلی که نه، هغه ډول غږ راځي. ښه، کله چې د یو ماشوم د فرزن سینه بغل لري، د هغوی په سږو باندې که چیرې ستاتوسکوپ کیښودل شي، نو دا ډول غږ پکې اورېدل کیږي لکه یو نفر چې په واوره باندې روان وي. دې ته کریکلز غږ ویل کیږي. اووم، سردردي پیدا کیږي، ځکه دماغو ته اکسیجن کمیږي. اتم، د پوستکي حاصف کیدل، پوستکی سوروالی کمیږي، خړوالی زیاتیږي، ځکه پوستکي ته هم اکسیجن نه ځي. کله چې اکسیجن نه ځي، اکسیجن سور رنګ لري، یعنی په وینه کې سوروالی هغه رامنځته کوي. نو کله چې اکسیجن په وینه کې کم وي، وینه به شینوالی غوره کړي، لکه کاربن ډای اکسایډ لرونکي وینه به زیاته شي، چې له امله یې پوستکی هم خسیف کیږي. دا هغه نښې نښانې وي چې د نیمونیا په ناروغ کې پیدا کیږي. تبه، ټوخای، د سینې درد، سلنډي، ستړیا، کمزوري او د سینې غږونه به واورېدل شي، سردردي، د پوستکي حاصف کیدل. د یوه ډاکټر په صفت ته د یوه نیمونیا ناروغ سره مخ کې، ته ترې مختلفې پوښتنې کولی شي. لومړی خو هغه وغږوه چې کومې ستونزې لري، هغه به درته مختلفې ستونزې خپله ووایي. یا ته ترې پوښتنه وکوه چې تبه لرې، ټوخای لرې که نه لرې، سلنډي، ستړیا، تر څنګ یې سردردي، او د پوستکي رنگ یې مو وګوره، نو تخپل نتیجې ته رسیدلی شي چې دا کس نیمونیا لري یا یې نه لري. ښه، درنو محصلینو، درس ته همدومره بس وي. راتلونکي درسي پروګرام کې د نیمونیا د ناروغۍ په تشخیص باندې خبرې کوو چې څه ډول نیمونیا موږ تشخیص کولی شو، پیژندلی شو، په درملنه باندې خبرې کوو. د نیمونیا د هر ډول درملنه جلا جلا زده کوو، ترڅنګ کلینیکي یادونې هم ورسره یو ځای لولو. اوس لپاره دا درسي پروګرام پای ته رسو، راځئ تاسو حاضری ورکړئ. نن ورځ 15 درسي خپرونه وه. د 15 درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری درخایم، تاسو دغه د حاضرۍ توری د سکین کارتونو ته ورسوئ. 15 درسي خپرونه د حاضرۍ توری د بی توری دی، نو 15 شمیره پیدا کړئ، دوهمه دایره توره کړئ. هیله ده ټول به حاضر یئ او د بی توری دایره به مو توره کړې وي. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تاسو چې هر چیرې یې ښه دوسئ، خدای مو مل شه.
TV Zdakri Zdakri
Wow Medical Learning
Daga Khonis Program Da Khwanzayo Do Zdakawunko Da Tibi Ulumo Do Mahsilano Aw Do Awamo Lapara Behtarin Darsi Mawad Lari Che Po Awrido Baye Ta Sudir Sa Zdakrai Aw Po Darsuno Aw Jwand Ki Bamo Pakar Rashi
Yes It's important to learn medical Medical
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سارا